اوس اجمل تورمان راتلونکي یو ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. تورمان
مننه ترلاسه. د فلسطین په وخت مازیګر څلور بجې شوې. تاسې ازادي رادیو ته غواګیاس. قدر من اوریدونکو د څلور بجو په نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې د اجرایی ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق وای یو ډول افغان سیاستوال به تر راتلونکو ولې پرې د سولې لپاره خپل طرحه وړاندې کړي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو په سر کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرچکی. سلګونه کسانو نن د مزار شریف په 40 کیلومتره کې د بلخ جوزجان لوی لاره بند کړه او ادعا کوي چې تیر شپه د افغان پوز په بمباری کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوی دي. د خوست پالیشر ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان ژوبل شوي. او د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره هوایی دازې وکړې چې ولس کسانې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه. سلګونه کسانو نن د مزار شریف ښار په 40 کیلومتره کې د بلخ جوزجان لوی لاره بند کړه. معترضان ادعا کوي چې تیر شپه په بوکا نومي کلی کې د افغان پوځ په بمباری کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي. د دې اعتراضونو یو تنظیمونکی خیبر امیری د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د 209 شاهین قلور دویان حنیف رضایی دا عملیات نه رد او نه تایید کړل، خو ویل کشفي ارګانونه په دې اړه څیړنې کوي. مګر ښاغلی رضایی په عین حال کې د بلخ ولسوالۍ په علمخیل، ایلمان او شور عرب سیمو کې عملیات تایید کړل او ویل چې په دې عملیاتو کې شپږ طالبان وژل شوي. د بلخ ولایت په بلخ، چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د ملي اردو عملیات له درې ورځو راهیسې پیل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د بلخ جوزجان لویه لاره اوس خلاصه شوې او د پیښې د قربانیانو د ښخولو مراسم روان دي. د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه 40 تنه ژوبل شوي. د خوست د والي ویان طالب منګل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه په وارس کلي کې شوې ده.
تیر شپه د علیشیر او ترزی ولسوالۍ په وارس کلي کې د خدای د مراسمو پر مهال د لسی بمونو برید شوی دی چې له امله 40 کسان ټپیان شوي دي او ټول ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي.
ښاغلی منګل همداراز وویل چې په ټپیانو کې د دریو کسانو حالت نازک دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او په کوم دلیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهب د امنیتي چارو د څیړنې لپاره نن یکشنبه بلخ ولایت ته ولاړ. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلی مهب به د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د څیړنې ترڅنګ د څو شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل ښاغلی مهب او ملګری پلاوی به د شمالي ولایتونو د امنیتي همغږۍ په اړه په یو کنفرانس کې هم ګډون وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحد ایالات د کرونا په نوم د وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته د چین په ووهان ښار کې د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکي باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې د قونسلګرۍ کارکوونکي به راتلونکې اونۍ په یوه چارتر الوتکې کې متحد ایالاتو ته انتقال شي. بیان زیاتوي نور امریکایي وګړي چې له خطر سره مخامخ دي هم لیږدوي، خو بیان په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اشخاصو د انتقال لپاره ظرفیت ښایي کم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د مړو په شمیر کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تنه زیاتوالی راغی او دا شمیره نن یکشنبه شپږ 500 ته لوړه شوه. په دې ترڅ کې د 678 نویو مواردو راپور ورکړل شوی او ټوله شمیره یې 1915 ته لوړه شوې. د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله حالت خطرناک وبله او ویل حکومت پر سفر او عمومي غونډو د محدودیتونو د لګولو اقدامات زیات کړي او ووهان ښار ته چې دا ویروس لومړی پکې وپیژندل شو اضافي طبي پرسنل او تجهیزات استولي دي. ووهان اوسمهال کلا بند شوی او د الوتکې، اورګاډي او بس په وسیله هلته تګ راتګ ممنوع دی. د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهره چیانو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې له معترضانو سره نښتې هم وشوې. پولیس او عیني شاهدان وایي د بغداد په تحریر چوک کې چې د مظاهرو اصلي مرکز دی څیرمه 12 معترضان د پولیسو په ډزو ټپیان شول. ویل کېږي معترضانو هم پولیس په تیږو وویشتل. له دې یوه ورځ مخکې په ناصریه ښار کې درې تنه معترضان له پولیسو سره په نښته کې وژل شول. وزګارتیا کمزوري عامه خدمات او پراخ فساد په اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د پیل شویو مظاهرو اصلي علت بلل کېږي. له هغه مهاله تر اوسه لږ تر لږه 1500 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. معترضان په عراق کې د نوي حکومت او پارلمان جوړېدل غواړي. او ترکی چارواکی وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورول زلزلې له کبله د قربانیانو شمیر 150 ته لوړ شوی. چارواکو همدارز ویلي چې د الازیک ولایت سیوریچی ښار ته څیرمه او په مالاتیا ولایت کې د جمعې د ورځې په زلزله کې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د 6.5 او 6.8 ترمنځ اټکل شوی، له 1400 زیات کسان هم ټپیان شوي. د ژغورنې ډلو نن سهار وختي د دې زلزلې له کبله د ویجاړو ودانیو په کنډوالو کې مړي او ټپیان لټول. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي دي چې په دې زلزله کې نږدې 80 ودانۍ نړیدلې او 615 نورې سختې زیانمنې شوې دي.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د اجرائیه ریاست دوهم راستیال حاجی محمد محقق وی یو ډول افغان سیاستوال به تر راتلونکي اونۍ پورې د سولې لپاره خپل طرحه وړاندې کړي، خو دغه طرحې په اړه د چارو شنونکي څه وایي؟
په داسې مواقعو کې چې د حکومت یا دولت او د سیاسیونو هغه تګلارې د سولې د راوستلو په مورد کې تقریبا مشابه یا یوه خبره وي.
د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې 10 امریکایي سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه راپور کې چې درې ورځې وړاندې خپور شوی راغلی چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا په طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي څو د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. خو په دې اړه د ملي امنیت شورا ویان سوي
افغان ځواکونو تیر کال مکمل مخالفینو باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي.
قدر من اوریدونکو، د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته او په دوهم نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو اونۍ پروګرامونه ملتیا مو کړی. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. خو مخکې لدې چې لومړی راپور ته ورشو، قدرمن اوریدونکو، کم خبرونه او راپورونه چې تاسو له ازادي رادیو اوري دا د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شئ. د موږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لومړی موضوع، د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې یوه ډله افغان سیاستوال به تر راتلونکې اونۍ پورې د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړي. ښاغلی محقق ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په ګډون مهم مسایل شامل دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د سیاسیونو وړاندیزونو ته تل د سولې په موضوع کې د سیاسیونو وړاندیزونه تل د سولې په موضوع کې په پام کې نیول شوي دي. نسیم شفق په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د اجرائیه ریاست دوهم راستیال حاجی محمد محقق وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د یو شمیر افغان سیاسيونو لخوا جوړه شوې طرحه چې مهم مسایل پکې شامل دي چمتو شوې ده. ښاغلی محقق وایي حکومت باید طالبانو سره د سولې په خبرو کې د دغې طرحې مواد په پام کې ونیسي. نوموړي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان سیاسیونو په دغه طرحه کې چې د شنبې په ورځ د ده په کور کې په یوه ناسته کې جوړه شوه راغلي چې په بین الافغاني خبرو کې باید څلور خواوې ګډون وکړي. دی وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې باید څلور خواوې برخه واخلي، یوه خوا ملي اشخاص ښځې او مدني ټولنه، بله خوا سیاسي ګوندونه، درېیمه خوا حکومت په تیره ارګ او څلورمه خوا هم طالبان. په طرحه کې همداسې ویل شوي. ښاغلی محقق وایي چې د افغان سیاسیونو لخوا په جوړه شوې دغه طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. د ده په خبره که څه هم د تاوتریخوالي کموالی څرګند تعریف نه لري، خو کولی شي په افغانستان کې نښتې او تلفات راکم کړي. د ښاغلي محقق په کور کې د شنبې د ورځې په دغه ناسته کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق او محمد یونس قانوني په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی و. تر دې وړاندې ولسمشر غني په سویس کې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې پر پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله انتقاد کړی و چې د سولې په برخه کې هیڅ لیکلی پروګرام نه لري. خو د سولې د عالي شورا مرستیال او د دې غونډې ګډونوال حاجي دیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه به له بشپړېدو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم وسپارل شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي چې د سولې په برخه کې به د ټولو سیاسیونو او نورو اقشارو وړاندیزونو ته پام وشي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ملي اجماع اساسي او پایداري سولې ته د رسیدو لپاره اساسي رکن بولي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سولې رهبری خپل مکلفیت بولي او په دې برخه کې اقدامات هم کړي. د سیاسونو او د ټولنې د ټولو اقشارو وړاندیزونه او نظرونه به د تل په څیر په پام کې ونیول شي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د تاوتریخوالي د موقت کمیدو پر سر خبرې کړې دي چې تر اوسه د دې خبرو د نتایجو په اړه څه نه دي ویل شوي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تل د سولې په موضوع کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمیدل نشي کولای چې جګړه او تلفات پای ته ورسوي.
قدر من اوریدونکو، په همدې موضوع مې د افغانستان د سیاسي چارو د یو پوه او د کابل پوهنتون د استاد ودیر ساپی نظر هم غوښتی دی. ښاغلی ساپی، د افغان سیاسیونو د دغې طرحې په اړه وایي.
په دې مورد کې زه داسې فرض رسوم چې دا همیشه بهتره وي په داسې مواقعو کې چې د حکومت یا دولت او د سیاسیونو هغه تګلاره د سولې د راوستلو په مورد کې تقریبا مشابه یا یوه خبره وي، ولې چې دا ملي سطح باندې طرحې دي. ملي سطح باندې که یوه طرحه د وړاندې نه شي د خلکو په طرفدارۍ سره او ټولې ونه مني، بیا نو دا سولې ته نه شي رسېدلی او کامیابي دا طرحه نه شي لرلی. مونږ د خپلو سیاستوالو مختلفو ګوندونو په ماسکو کې ناسته کې ولیدل، په قطر کې ناسته کې ولیدل، پس له هغې خبرې مې د هغوی واورېدلې او هم لیدل داسې چې سړی کش کی د سولې خوا ته او ولس افغان ولس دا ګرځېدلی ولس ورته راوهڅوي، داسې مونږ ته نه دي اورېدلي. نو دا به واورو چې بل سبا یا سبا د باقیق صاحب دی د خوانه څه رقم څه ډول طرحه منځته راځي، کدا جوړجاړي طرحه وي، کدا د مصالحې طرحه وي. اول خپله دننه یو اجماع ملي طرف ته روانه شي، دا د جنګیالیو سره دا وړاندې کېږي، شاید چې یو ځای ونیسي. اما کدا مخالف د حکومت د طرحې د وینه وي د هغې په قدس
مخالفت بل صافی صاحب، ښاغلي محقق ویلي چې د دوی لخوا په جوړې شوې طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکرات تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. هل دا چې افغان حکومت د اوربند باندې ټینګار کوي او دا شرط ګڼي د سولې لپاره، نو ستاسې د خبرې په استناد فکر نه کوئ چې دلته یو څه شاید اختلاف د نظر موجود وي؟
یو څه تضاد به موجود وي، مګر کمیدلو د مخاصباتو په مورد کې داسې ووایم چې که هغوی موقتي اوربند هم وکړي او شخړې کمې کړي د دې دپاره چې دایمي اوربند ته ورسېږو، بیا به هم یو ځای ونیسي. اما که دایي چې د کمیدل د شخړو او د تاوتریخوالي کمیدل دا د بیا فرصت اخیستل وي د جانب مقابل د سولې خبرو ته غوږ نه ایښودلي او بیا به جګړې تمامه شي او جګړې ته بیا توپک ته لاس وروبد شي، نو دا اصلا کوم معنا نه لري او مفهوم نه ورکوي. نو بهتره ده چې د اول نه اوربند شي، دواړه خواوې مطمئنې شي، یو بل باندې ورخطا نه کېږي مسلحانه. هغه کېدای شي چې سولې ته نږدې ډېره نږدې وي، نظر دې ته چې تاوتریخوالی کم کړو او بیا پس له هغې اوربند اعلان کړو.
د سیاسي چارو شنونکي ودیر سپهو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا په طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي څو د سولې مذاکرات ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په تیر میلادي کال کې افغان ځواکونو له طالبانو نه د ځینو سیمو د بیرته نیولو په هدف 98% خپلواک عملیات کړي او په پاتې 2% نورو کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ درلود. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
پینټاګون په خپل یو تازه راپور کې ویلي دی چې د 2013 کال منی وروسته د یو پلان لمخې افغان او امریکایي ځواکونو پر طالبانو له دې عمله فشار زیات کړ چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور چې درې ورځې مخکې خپور شوی د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. راپور زیاتوي چې د پلان پر بنسټ افغان ځواکونو ته امکانات په لاس کې ورکړل سول څو د جګړې د ابتکار عمل په لاس کې واخلي او پر طالبانو دوامدار پوځي فشار زیات کړي. په راپور کې راغلي طالبان د دغه فشار له امله په 2019 کال کې ونه توانېدل چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وای تیر کال افغان ځواکونو 98% خپلواک عملیات ترسره کړل چې هدف یې د طالبانو لخوا د لاندې شوي سیمو بیرته نیول و. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
افغان ځواکونو تیر کال مکمل مخالفین باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي، سرسنگ مخالفین به هیواد پر کچواندی حملات و توانایی للاس آده که چوغوی حمله و نکرسی ولی یک تایری حال که دفعان دولت در سول لپاره هم کار کردی و سول او مذاکرات مرل مرتوب بی مریوال زواکونه و سرمده فیلی دی اما از مور عملیات اصلا یو فیصد مستقل دی.
پا دغه تازه راپور که راغلی چه پا 2019 کال که پاکستان در افغانستان پر سوله که محدود رول درلود، خو حقانی شبکه او طالبان اوس هم پا پاکستان که در امان خوندی ځایونه لري. په راپور کې راغلی طالبان داعش او القاعده اوس هم د ګواښ په توګه پاتې دي چې امریکا او متحدینو ته خطر پېښولای سي. راپور کې یادونه سوي چې د امریکا دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په 2019 کال کې لس امریکایي سرتیري وژل سوي او 90 نور ټپیان دي. پینټاګان وایي چې په ټوله کې له 2001 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې چې امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل، د 2019 کال د اکتوبر تر 3 پورې په افغانستان کې 1901 امریکایي سرتیري وژل سوي او 40,604 شپېته نور ټپیان سوي دي. دغه شان د همدې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د جنو افغان سرتیرو لخوا پر خپلو افغان ملګرو یې 50 بریدونه سوي، خو په راپور کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. بلخوا د پوځي چارو کارپوهان مني چې تیر کال په افغانستان کې جګړې زیاتې وې چې د دوی په خبره ډېری زیانونه یې ملکیانو ته اوښتي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل د جګړې زیاتوالي او په طالبانو فشارونو په قطر کې د سولې د مذاکراتو اړتیا نور هم زیاته کړه.
فکر کوم چې د تیر کال جګړو هم دا ټول د قطر د مذاکرات ضرورت په ډاګه کوي.
بلخوا د پینټاګان په راپور کې راغلی چې په 2019 کال کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي هدف دا و چې افغانستان له ګاونډیو سره یوې اجماع ته ورسیږي او په سیمه کې ورسره اقتصادي همکاري زیاته او اصول ته لاره هواره شي. په راپور کې راغلی هغه هیوادونه چې په افغانستان کې نیابتي جګړې مخې ته وړي باید ورسره حساب وسي او په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو سرچینې او بهرني ملاتړ یې باید راکم سي. د راپور په پای کې راغلی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره تر 2023 کال پورې افغان ځواکونو ته چینوک څرخي الوتکې ورکړي څو د ام آی 11 روسي څرخي الوتکو ځای ونیسي.
په ورته موضوع کې تقریبا پاتې کېږو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات، غور او فراه کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې نږدې 80 کلی له وسلوالو نیول شوي دي. دغه وزارت په اوله شاوخوا 200 وسلوال طالبان چې په هغوی کې د دوی مهم قمندانان هم شامل دي په غور کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. صالح محمد صالح پرې راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هریرود د طوفان په نوم پوځي عملیات له څه کم یوې میاشتې راهیسې روان دي. د دغه وزارت په حواله په هرات، غور او فراه کې د دغو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 80 کلی له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
شپېته کلي د غور په شهرک ولسوالۍ او اتلس کلي د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. دغه راز د فراه په شیپکو ولسوالۍ کې هم په لسګونه کلي د طالبانو له کنټروله ایستل شوي دي. طالبان په داسې وضعیت کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت نشي کولی. له ملکیانو او د هغوی له کورونو د سپار په توګه کار اخلي.
دغه پلسګونو کلی د افغانستان په لویدیځ کې پر وسلوالو طالبانو د فشار تر زیاتېدو وروسته نیول کیږي. دا فشار په داسې حال کې زیات شوی چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. دا چې تر اوسه په دغو مذاکرو کې پر کومو ټکو موافقه شوې ده جزئیات نه دي خبرې شوي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه معلومات نه دي ورکړي. که څه هم د سولې مذاکرې روانې دي په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې هم دواړه لوري پر یوه او بل د برلاسي کېدو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو د موافقې یادونه کړې ده. هغه څه چې د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. جمهوري ریاست وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل عملي اړخ نه لري. وسلوال طالبان دې له اوربند سره موافقه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وویل شاوخوا 200 وسلوال طالبان افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي.
د غور ولایت د کومنج او تخدری څو کلی چې له دریو تر پنځو کلونو د طالبانو په کنټرول کې وو له هغوی نیول شوي دي. د دغه عملیاتو په نتیجه کې 200 وسلوال طالبان له خپلو سپکو او درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات به تر هغو روان وي چې له وسلوالو طالبانو ټولې سیمې بیرته نیول سوي نه وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي د هریرود طوفان د پوځي عملیاتو په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دفاع وزارت وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دوی په ټول توان سره هڅې کړي او په دغو عملیاتو کې ورته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت زیاتوي که څه هم دوی دغه پوځي عملیات په مستقلانه ډول کوي خو په هوایي برخه کې ځینې وخت د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم ورسره همکاري کړې ده.
اوس هم یو روغتیایي موضوع. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي سبا دوشنبه له څلور ولایتونو پرته د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمره ماشومان لپاره د ماشومانو د ګزن یا پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې 9 میلیونو او 400 ماشومانو ته د واکسین ورکولو هدف ټاکلی خو ښایي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان بیا هم د ځینو ستونزو له امله له دې واکسین څخه بې برخې شي. نوریاس نوري له ښاغلي راسخ سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې دغه کمپاین په اړه وایي
دا د 2006 کال لمړنۍ کمپاین دی په ټول افغانستان کې پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتو کې دا کمپاین پلی کیږي. سر له سبا نه تر دې ونې جمعې پورې به دوام ومومي په دې ولایتونو کې، او مخه انده ده چې 9.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راڅخه موږ له هرات راپور لرو چې مسؤلین وایي چې ممکن دغه د پولیو واکسین درست تطبیق نشي، ځکه چې وسلوال طالبان نه پرېږدي چې کور په کور د واکسین تطبیق شي، او وایي چې ممکن نیمایي ماشومان چې باید ورته واکسین ورکړل شي د پولیو هغوی له دې واکسین څخه بې برخې شي. آیا تاسو دغه کمپاین چې پیلوو ورسره هماهنګي مو له وسلوالو طالبانو سره کړې ده چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم اجازه ورکړي چې دا کمپاین مخته لاړ شي؟
مګر نه یوازې د هرات په ولایت کې، بلکې په همدغو 150 ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ سیمې کلي شته چې هلته کمپاین مونږ نسو پلي کولای. هغه کم لومړني راپور او ارقام چې مونږ ته راغلي دي تخمینا د 2 میلیونه شاوخوا ماشومان نو ته به لاسرسی مونږ ونسو پیدا کړلی په دې کمپاین کې، یعنی دا ماشومان به په هغو سیمو کې وي چې زمونږ واکسیناتوران به دوی ته وسایي د امنیتي ننګونو ستونزو د وجې نه واکسین به نشي ورسولای. چې له جملې څخه هم یو هرات ولایت دی، د هرات ولایت کې هم 103,000 ماشومان هم موږ ته دلته ښودل شوي دي چې هغوی ته واکسین څاڅکي د واکسیناتورانو په مټ نشي ورسولای. نو دا ستونزه ده، موږ د تیرو څو میاشتو او کلونو راپه دیخوا، مخصوصا د دغه دوه وروستیو کلونو راپه دیخوا تل هڅه هم کړې ده چې د سیمې مخاورو په مټه او مرسته باندې او همداراز په لوړه کچه د ملل متحد د ادارو په مرسته باندې دغه خبره ستونزه د دولت وسلوالو مخالفینو سره وسکه، هر ماشوم واکسین چې د هغوی قانوني حق دی چې باید ور ورسوي. له بل مرغه موږ کوم د مرګوزه نتیجې ته نه یاست رسیدلې، ګرچه د پخوا په پرتله باندې چې کده موږ ته یو څه شین څه خپل سره دی چې موږ په دې مرکز کې د دولت د وسلوالو مخالفین د کنټرول سیمو کې په روغتیا مرکز کې ماشومان او واکسین لیکو تطبیق کو، خو دا موږ ته بسنه نه کوي ځکه چې په روغتیا مرکز کې موږ
روغتیایی مرکزونه هم نشته ده یو او بل دسې مخکې یو توافق ته تاسو رسیدلي وای چې که چیرې په همدغه سیمو کې چې طالبان ورسره مخالف دي چې کور په کور ونه شي، مخکې ځینې توافقات شوي وو چې دوی کېدای شي چې ماشومان مثلا په جوماتونو کې واکسین کړي. آیا داسې یو بله لاره نشته؟ که همدغه سیمو کې خو ماشومان ډېر زیانمنونکي دي د پولیو یا د ګوزند د ویروس په وړاندې.
بالکل، تاسو دقیق یادونه وکړل. زمونږ هغه ډېرې د لوړ خطر سره مخ سیمه هغه جنوبي حوزه ده چې په هلته کې د 9 پیښو نه 40 پیښې په جنوبي حوزه کې دي، او ګڼ شمېر ماشومان هم زمونږ په دې جنوبي حوزه کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. موږ په درېو ستراتیژیو مخته ځو، یو کور په کور واکسین دی، یو روغتیایي مراکزو کې واکسین تطبیقېږي، او ځینو ځایو کې هم جومات په جومات او کلي په کلي محل په محل کې هلته دا د کمپاینونه تطبیقېږي.
د سپین ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالد ټرمپ د استیزا د محاکمې دفاع پیل کړې ده. وکیلان دا کوي چې ښاغلی ټرمپ له اوکراین سره په معامله کې کوم غلط کار نه دی کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اسدالله لودین وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ سلاکار پټ سیپولن ویلي که سنا جرګه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ محکوم او له دندې لرې کړي، دا به په بشپړه توګه له واکه بې مسؤلیته ناوړه ګټه اخیستنه وي. ښاغلي سیپولون د سناتورانو یوې غونډې ته وویل، ډیموکراتانو تاسو نه د داسې کار غوښتنه کړې چې د سنا په چارو کې سابقه نه لري. د امریکا د استازو جرګې چې ډیری غړي یې ډیموکراتان دي، تیره میاشت ډونالد ټرمپ استیضا کړ. د استیضا لاملونه هم دوه ښودل شوي چې له واکه ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار مخنیوی دی. د استازو جرګې له استیضا وروسته اوس په سنا جرګې پورې اړه لري چې د ټرمپ د استیضا محکمه مخته بوزي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې د استیضا محکمه یې ترسره کیږي. پخوانیو دو هغو ته سنا براءت ورکړی دی. دا چې د امریکا سنا کې جمهوری غوښتونکي ډیر دي، دا په دې معنی ده چې د ولسمشر ټرمپ براءت هم نږدې یقیني دی. ډونالد ټرمپ دا رد کړی چې ګواکې د دې کوم غلط کار کړی وي او د استیضا بهیر شرمونکی بللی دی. د استازو جرګې د سزا پلاوي په تیرو درې ورځو کې خپل صورت داوا وړاندې کړه. د دغې جرګې مشر څارنوال آدم شیف په خپل پرانستون کې وینا کې وویل ټرمپ د امریکا ډیموکراسۍ ته احتمالي ګواښ رامنځته کړی و. د زیاته کړه د ټرمپ د لارښوونې یوازینی اصل دا دی چې لومړی خپل شخصي ګټې ورته مهمې دي، بیا د امریکا. د ټرمپ وکیلانو پرون د دفاعي بهیر پیل کړ او تمه دا ده چې له یوې ورځنۍ دمې وروسته به دا بهیر دوه ورځې نور هم دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار سیپولون ویلي د اساسي قانون پر بنسټ ډیموکراتانو داسې قانع کوونکي دلایل نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي ولسمشر ټرمپ لوی جرمونه او سرغړونې کړي دي. سیپولون سناتورانو ته ویلي زه باوري یم که تاسو واقعیتونه واورئ درته به څرګنده شي چې ولسمشر هیڅ غلط کار نه دی کړی. د ادعا وکړه چې ډیموکراتانو له سنا داسې غوښتنه کړې چې د 2016 کال ولسمشریزو ټاکنو کې په کارول شوو رایو سترګې پټې کړي او د راتلونکي نومبر په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د بیا ټاکل کېدو مخه ونیسي. د ده په باور ډیموکراتان د امریکا په ټاکنو کې د لوی لاسوهنې نیت لري او ویلي دي چې چا ته به د دې کار اجازه ورنه کړي.
قدر منو اوریدونکو په دې سره راورسیدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 بجې کیدونکې دي. بیا هم ور رسیږي د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو سرخطونو ته. احمد تکل سټیډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
سلګونه کسانو چې وایي افغان ځواکونو په بلخ ولایت کې ملکی وګړي وژلې دي، نن د بلخ جوزجان لویا لاره بنده کړه. معترضان ادعا کوي چې تیره شپه په بوکا نومي کلي کې د هوایي ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي. د راپورونو له مخې د بلخ جوزجان لویا لاره اوس خلاصه شوې او د پیښې د قربانیانو د ښخولو مراسم روان دي. د خوست ولایت پالیشیرو او تیریزو ولسوالۍ په وارس کلی کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې علت معلوم نه دی، خو د خوست د والی ویاند وایي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کورونا په نوم د وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته د چین په ووهان ښار کې د خپلې قنصلګرۍ کارکوونکي او نور عادي امریکایان په یو چارتر الوتکه کې راتلونکي اونۍ متحده ایالاتو ته انتقالوي. د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې له معترضانو سره نښتې هم شوې دي. عیني شاهدان او پولیس وایي چې په دې ترڅ کې ولس معترضان د پولیسو په ډزو ټپیان شوې دي او معترضانو هم پولیس په تیګو وشتلې دي. او ترکی چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د ورستۍ زورورې زلزلې د قربانیانو شمیر 150 ته لوړ شوی دی. چارواکي همدارز وایي چې د جمعې د ورځې په زلزله کې چې شدت یې د ریختر په مقیاس تر 6.8 پورې اټکل شوی، له 1400 زیات کسان هم ټپیان شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات اټک انرژي لوبډلې د اتلانو فوټبال لیگ سیالیو اتلبلی خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینین آزاد رادیو ته ویل چې دغه لوبډلې د 14 میونه په لوبو کې د 13 امتیازونو په ګټلو ځان د اتلولۍ مقام ته ورسوه. نو موډي ویل چې اټک انرژي په ټوله کې 14 لوبې کړې چې 12 لوبې ګټلې او 2 نورې مساوي کړې دي. په کابل کې د فوټبال لوبڅارانو لمنه روزنیز کورس پیل شو. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې 15 لوبڅاران له ولایتونو ګډون کړی. یاد روزنیز پروګرام د دلوي لښپګمې پیل او د همدې میاشتې تر 10 به دوام کوي. د ښاغلي قاریزاده په وینا دغه روزنیز پروګرام د دوو ښوونکو محمد حامد میوان او خالد دلاور له لوري پر مخ وړل کیږي. او د اسپانیا هیواد لا لیګا د 28 اونۍ په لوبو کې نن اتلتیکو مادرید او د لیګانس فوټبال لوبډلې سره لوبېږي. دا لوبه د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. د یاد لیګ د نمرو په جدول کې بارسلونا او ریال مادرید درې څلوېښت نمرې لري چې بارسلونا لومړی او ریال مادرید بیا دوهم ځای خپل کړی.
قدر منو دوستانو لملتیا مو مننه کو اوس هم دوا ونیس پروگرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو پروگرام نشر ته چمتو دي. لمړی هم د انصاف په لټه کې پروگرام چې خان محمد سین دی چمتو کوي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د تخار له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو په نامه د دوی په کورونو کې ځای پر ځای شوي. د دې لامل د کلی اوسیدونکو د ژمي په دغه سړې هوا کې کورونه پریښي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 212 قولي اردو له مسؤلینو غوږ ته رسولې ده. لومړی به د بهاودین او ورپسې به د پامیر د 212 قولي اردو د یو مسؤل خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
اوس به د تخار ولایت دغه اوسیدونکي په خپل دغه پیښې د ستونزې په اړه ووایي.
د نورخیل کلی بهاودین.
نورخیل کلی کومې ولسوالۍ پورې اړه لري؟
درقد ولسوالۍ. درقد.
ښه، ستونزه دې ووایه.
مشکلات کو د پنځشنبه ورځ نه راځي تر اوسه پورې موږ دغه چې عملیات راغلی زموږ قیره د ولسوالۍ د ښار څخه یو کیلومتر ګوښه ده، بله یو نیم کیلومتر ګوښه ده، بله ولسوالۍ په بیخ کې موږ نږدې ولسوالۍ ته ښار ته نږدې یو، داخل د ښار یو بیخ قریب. دولت چې راغلی دی راشواسو به دغه منطقې چې د ولسوالۍ خطاسو به دلته ځای پر ځای شو. زموږ په دې کلي کې
دغه ځواکونه چې ستاسې په کلي کې ځای پر ځای شول، د کلي اوسیدونکو څه وکړل؟ د دغه کلي سیر مسیمو ته کډه شول او که نور ځایونو ته لاړل؟
نو موږ ټول اواره یو، بس دغه در بدر یو، بس دغسې پنځه بجې رئیس دلته په کلي کې پراته دي، کوچنیان سیاسته دي، په دې دښتو کې دي، په څوک ځای نه لري چې ځای راته راکړي، په یو دالان کې، په یو خسکپي کې ځای راته راکړی دي، کوچنیان د یخ تراته مړه ټوله. نو دغه حالات دومره مشکلات دی. د افغانستان به د خپل ملت سره د حکومت ظلم کوي، که دفاع یې کوي، که امنیت ورته ولي، که د خلکو غم خوري، نو دا خو یو ظلم دی چې د ملت سره د خلکو کې دا حکومت یې کوي.
دغه ځای چې اوس پکې تاسې اړولي دا کوم ځای دی؟
اوس په د مساضو په کلي کې ژوند کوو، تروټو په کلي کې ژوند کوو.
اوس خو ژمی دی، هوا ډېره سړه ده، د شپې ورځې د تېرولو لپاره څه امکانات لري؟
هوا یخ ده، هوا یخنی ده، واوره پس ده، اوس اجره واوره پس ده، اجره واوره ده، اوس اجره دلته واوره پته ده.
دلته چې تاسې اوس اوسېږئ، څه کورونه پکې شته او که په خیمو کې اوسېږئ؟
په یو کانډر کې ځای تر کړی، په یو کافي کې ځای تر کړی، په خیمه کې ځای تر کړی. هغه مسلمان خپل کور لري، خپل زور نه غوښته ځای نشي خپل کور ته اجمل ځای راکړي. نو کوچنیان پاکستان بغل سو، پاکستان مریضان سو، دغه حالات ته زموږ باندې ظلم روان دی. ورسره څنګه وکړو؟
دغه ځواکونه چې ستاسې په کورونو کې ځای پر ځای شول، دا کوم ځواکونه دي؟ پولیس دی او که د ملي اردو ځواکونه دي؟
دغه اردو دي، کماندو دي، پولیس دي، دغه کسان دي، درې ورګان دي.
د دوی نه تاسې پوښتنه نه ده کړې چې تر کومه وخته به ستاسې په کلي کې پراته وي؟
هغه بس څنګه راته وایي، موږ دلته بس جنګ کوو. طالبان موږ دغه مخکې د تروکو پر نامه نار په څله دی، تروکو نار ورته وایي، په هغه نار کې دي، موږ هلته ورسره جنګ وسو. هغه مخکې تللي هلته ګوښه دي، په دستې کې دي. نو ته واسه در پر ولسواله نه خبره کړي، رښتیا هم دغه موږ ولسوال ته ورلو. ولسوال راته وایي چې رښتیا هم دغه خلکو په دستې کې دي، دا ټانګونه به دوی ټانګونه لري، هغه ټانګونه لري، دوی هم په دستې وځي. خو دښته ده، زموږ د کلي راسته او خاطر مکمل دښته ده. بس دوی به ولاړ شي. نو هغه وایي ولسوال څه ورته کړی، جرات نه لري ولسوال، چې ورته وایي دا وباسې د خلکو د کلي، وباسې د کوروس خو وځي. زموږ په کورو کې ناستې، زموږ په ځایو کې ناستې، زموږ په نالو، زموږ په بسترو کې ټول دوی ناستې.
تاسې به څو کورونه یاست؟
موږ خپله درته وایو چې تقریبا دغه د سل اکثته دغسې یونو راسې سل پرې دغسې کورونه دي زیات.
دغه ستونزه مو له مسؤلینو سره شریکه کړي؟
موږ دا ولسوال سره خبرې کړي، خو موږ د رئیس ته منطقې ولسوال څه مشکل چې دي ولسوال ته اړه ده. ولسوال پوهېږي، بیا د خپل ارګانای لوړ ارګانو ته به زموږ مشکلات ورسوي. دغه حالات دی، په لاکم پوښتنه له وکړي.
ولسوال څه وایي؟
بس څه زه رسوم، زه را وایم، بس ول بعد د خبرې رسوم نور بله.
آیا مخالفین یا وسلوال طالبان د دغه ځواکونو له راتګ سره بیا هم په دغه سیمه کې شته؟
طالبان د تروکو په نار باندې دی، نار دسته باندې.
داسې خبرې چې ستاسې کورونو ته خو به زیان نه رسېدلې؟
موږ کورونه خو راکټونه ویشتلي دي، شیشې مدرسې دروازې مدرسې دي، کورونه وران شوي هم دي. وبلې
د دغه ځواکونو قومندان ته مو دا خبره نه ده کړې چې دا خو ملکي ساحه ده، د خلکو کورونه په کې دي، له دې ځایه څنګه عملیات کوي؟
بس هغه څومره به موږ جنګ وو دلته جنګ هم نشته، دا اوس پاک هم نشته، خاموشه دي ټوله.
د تخار والي په دې مسأله خبر دی او تاسو ورته کوم شکایت کړی؟
نه نه والی خو دوسو دې غوښته ده مظلوم خو تیر واتلل په دې واوره کې والی ولاد کډیر غوښته وي.
ښه، دغه ستونزه به له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړو.
خیر شو، موږ دغه جمهور ته بلاور سي دا حالات چې ورونه روان دي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 212 قولي وردو له یو مسؤل عبدالهادي جمال سره شریکه کړه.
نظر و ضرورت های امنیتی که احساس می شد قلقودوی دست عبده پامیر.
خاغلی جمال وویل د امنیتی ضرورتون لمخی احساسی ده چه د پامیر 212 قولی وردو پا ده غسیمه که عملیات پیل کرده. د د په خبره لډیر مودیر راهیسی د درقد ولسوالۍ د نورخیل په کلی کې د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو او د همدې سیمې نه د امنیتي ځواکونو ضد فعالیتونه کول. د د په خبره وسلوالو هڅه کړې چې د خلکو له کورونو نه د سنگر په توګه کار واخلي. دی دا هم وایي چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل په عملیاتو کې د ملکي خلکو سر او مال ته زیان ورسیږي. خو دا چې مخالفینو ورځ په ورځ په سیمه کې فعالیتونه پراخ کړل، امنیتي ځواکونو تصمیم ونیو چې دغه سیمه کې عملیات وکړي او له مخالفینو یې تصفیه کړي. خاغلی عبدالهادي جمال وویل اوس د نورخیل کلی تر ډېره حده له مخالفینو پاک شوی دی. خاغلی جمال د خپلو خبرو په پای کې د نورخیل د کلي اوسیدونکو ته داسې ډاډ ورکړ.
چې تر اوس د نورخیل کلی مخالفین مسلح شوي او په ولسوالۍ زرقت کې عملیات روانه ده. تر اوسه څلور کلی زیاته د مخالفین مسلح پاک شوی ده او زمونږ ملت کولای سي په هغه ځای کې له مخالفین مسلح دولت پاک شوی ده او بیرته په خپل کورونه ستانه شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د نورخیل لکلینه بهاودین نومي ازادي راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونه د دوی په کورونو کې ځای پر ځای شوي او د مخالفینو پر ضد له همدغه کلینه عملیات کوي. دی وایي د دې له امله د ټول کلي اوسیدونکي بې ځای شوي او د ژمي په دغو سړو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او د پامیر د 212 قولي وردو یو مسؤل عبدالهادي جمال وویل چې په دغه سیمه کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي، د کلي ډېره سیمه تصفیه شوې او خلکو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره داونه بیا هم ستاسو خدمت ته رسوم. د نن ورځې په خبرونه کې لنې کمرغه موږ ش پیغامونه هم لرو، البته په سر کې یو پیغام دراوروم چې د هلمند ولایت خزموږ یو اوریدونکو راستولې وایي چې کوم ورک چې درلودي د همدې پیغامونو په وسیله هغه ورک یې پیدا شوی دی او خپل کور ته راغلی دی. د پیغام لرو او نور دوستانو هم خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي چې په خپلو سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات لري، هغه موږ ته رسولې دي، موږ به یې درته خبرو کو. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل سي، کچیر په خپل یو ورک پسې ګرځي نو کېدای سي د دغو دوستانو په ډله کې ستاسو یو ورک عزیز هم وي، نو قلم او کاغذ در سره ولري څو وکولای سي چې کوم شمیرې چې زموږ نور اوریدونکي را سره شریکي په سمه ولیکلی سي او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. نور منظم روم ورځو د خبرونې په پیل کې د همدې هلمند ولایت څخه زموږ د دوست پیغام ته.
السلام علیکم، زه نقیب الله پاکستان هلمند ولایت د ګرشول سرپالۍ څخه پیغام د جېرن د ازادي راډیو څخه د هلمند څخه زموږ پیغام رسوي. مخکې ما پیغام پرېږدي چې زما هدف چې ورور چې د عبدالحلیم په نامه دی د روزګان ولایت څخه د راوت ولسوالۍ هغه پیدا شوی دی د خپلې کورنۍ سره یو ډک شوی دی. د ازادي راډیو ډېره مننه چې زموږ پیغام خپرې هم به احترام
محترم ورور استاد څخه هم مننه کوم چې موږ ته مو پیغام راوستوي او موږ هم دا د پامانت سره درته خپور کوي. هیله لرو چې د نورو دوستانو ورک عزیزان هم پیدا سي او د همدې خپرونې په مرسته موږ وکولای سو چې دوی خپلو کورنۍ سره یو ځای کړو. ورزو د هغو دوستانو پیغامونه وساورو چې دوی په خپلو سیمو کې د موندل سوو کسانو په اړه زموږ سره معلومات شریکوي.
السلام علیکم پیجا افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د رادیو خبر کې د تمر یو کښنه د اکلې دی تقریبا د کډو او اتو کال کښنه یو لږ کال وی درو خبرې نشته کولی ګونګې دی په جواب کې که د هر مسلمان ګوري پر دا چې مراد موږ سره اړیکه ونیږي خپل کښنه په لاس ورکو د پر اړیا د شپته مثلا
السلام علیکم وارث ترخیل د خسته دستاو نتا سره پیغام ما دلته او الک دانو داسې دل قدم دې لنده ده داسې لایقت نامه باندې دانو ایدنه خپل کو یعنی غلط سوې ده نه فهمه ارڅه تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي وروري پلار لري ورونه من لري نو درې شمارې ته د زنګ وکړي 0 یو اتیا 5 څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم 0 1 5 5 4 9 8. خدای خمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوادمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم ده د یاسر پنم باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي د کلار چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمیره دا 0 1 5 6 8 1 بل شمیره دا 0 8 1 5 5 6 8 بیا تکرارم 0 8 1 5 5 6 8. خدای په امان. خپل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خپل محمد خادم یم تاریخ نیم دالا من ولایت واشیر ولې فرید خنی ولې دا تاسو مسکی څنګه ما شوم راغله دا تقریبا دا اته کال پر چاو خا دې نه تلور نه چې چې د انسان الله په نامه دې ما شوم مسکی دا کړی دی دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا هر مؤمن مسلمان یې دې سره دې پام دا کړی را باندې اړ کا ونی سي 0 1 0 1 1 2 8 1 9 یې په شنه راز دې دی وان 0 1 0 1 1
نه. السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردا مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته هغه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې اوسیږي. نو یو بل یو معلومات را کړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نوم یې حضرت ګل دی او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی. نو که چېرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 1 5 6 0 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه ورسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی اکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10
بیا څه وخت راته پامان. السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه و علیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کترمن یم مالک یم نیولی ده ښایسته بولان. دلته یو مسلمان بل چې په بولان کښې اوسېږي. نن زما په دوکان سبا ستا په دوکان مجلسکېنې بریالۍ نومېږي. نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یا دی داسې بریکال ورته دغه دی لیونۍ غوندې ښکارېږي. دا تلو څه کار دی؟ او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګرد عمر نومه یادوي. نو کوم مسلمان وکې یا یې ورور یا یې اکا یې خامخا چې یو څوک یې نو که یو څوک په اړه دغه لري غواړي چې کېدای کړي نو زموږ سره تلیفون پر دغو شمېرو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون شمېره تکراروم. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشري.
السلام علیکم ورور مې تاسو ته سلام او د دې خپرونې قربا ته د زړه له تله خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم. پر دې هیله یم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول راته روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وي. د ټلیفون پر کرښه ورور مې بیا هم در سره راغلی د پخوا به شان زړګې د درانیمه که نه هغه هم له اوس فلحاله له کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې درته پیغام پیښه او خواږه سړی که نه هغه مې له پختره پیښه مونږ سره که نه یو جلتې والا د زرغونې په نامه باندې هغې نه اوس ښه د خبرې کوي که نه وایي پلار مې مل دی او زه د کابل یم که نه هغه اوس مونږ راغلي یو کابل کښې یو که نه تره مې هم را سره ده دا جلتې وایي مونږ د کابل یو خو اوس کابل کښې ورته کور نه ده معلوم که نه پلار یې هم نشته ده که دې یا مور یې یا ورونه یې یا تره یې یا تره زمن یې که هر څوک راواز اوري که نه مونږ په تیار په کابل کښې وو تره مې هم را سره ده دا جلکې هم ده که نه که هر څوک مې اواز اوري د ټلیفون شمېره به ورته ووایم صفر اووه اووه که نه اته صفر یو یو بیا صفر څلور درې که دغه پیغام یې ازادي راډیو له اورېدونکو له همکارانو نه هیله کوم چې دغه پیغام یې نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا دولس کالو دی چې د محمد عیسی زوی دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای نه رامعلومېږي هغه کسان چې غواړي چې بوځي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې بل شمېره بیا ورته وایم صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې. د ازادۍ راډیو نه مننه. هغه کسان چې په لاټه کښې دي باید بوځي.
السلام علیکم زمه فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده. دلته یو کس ده د نبی الله په نامه نومېږي د پلار د اجمه الله ده بیا تقریبا د پنځلس کالو ده شل میاشتې کېږي چې د کور نه ده کسبه ده که غواړې څوک پیدا کړې ما چې کوم شمېره ده صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نهه اته بله شمېره مې ده صفر اووه سوه اتیا درې سوه پنځه پنځوس دوه سوه اووه
خدا. السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه دا په تماس کښې یم ازادي راډیو سره. دلته یو هلک دي د لس کلن هلک دي او د پلار نوم یې غلام حضرت دی د اکا نوم یې انارګل اکا دی د ده نوم مطیع الله دی وایي زه د چاچینو د ولسوالۍ یم او د دې کاریز دی د هغه نوم یې را یاد کړي د خرخوردي یم په دغه په عکس کښې
موږ په تحقیق الله درجه لپاره موږ خدمت کوو. هلو اورم السلام علیکم د مغاد د ولسوالۍ صاحب بلبشر دان ولې چې د بغلي په د هلمند په ولایت کښې د بغلي په ولسوالۍ کښې د اتحمد اکا دوی در محمد پیدا شوی دی خپل لمبر دی ازادۍ د لجې د لارې دغسې ووایي یا چې زما لمبر ازادي راډیو ورته ووایي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
مثلا ولایت مکه او السلام علیکم ورته ما یو ور ورکته عزیزان دې راځي کنه ته کوم پیدا کو دې سره به هغې کار سمې نشي چې په ورته وا د کله ته لوماتیا دراستیا څه په خپل فهم راځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پروگرام دز ما یو قریب رکتی شرمه دا کا په نامه دی دا لسکان کې تقریبا چورک دی لیک منده سیمه څخه نور مسلمان کې په دا پاره معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې ځنګوي 0000 3 بیا دا شمیره هم 0000 3 والسلام.
سادی رادیو ټول اوردونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دورمبابي کې هر ور هر ور ته حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنې چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکړل کې چې ورکسوی دی 0000 543 1500 3 او 200 شمیره مو ده 0000 2 1 8 5 8. میره یو زل بیا واما 0000 543 1500 3 او 200 شمیره مو ده 0000 2 1 8 5 8. که هر چا په ورته معلومات راکړي د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو. د ټول د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغ زه چې مخان د هلمند د ګشت ولسوالۍ په هغه سي سره په اړیکه کې یم. تقریبا درې کال کېږي چې زموږ پنځه زره حساب وکړي د کورونا دره کړي جک سړی دی نری زړی دی د مخ کوچنی کوچنی غاښونه یې دي ورور عبدالشکور د مینې ځای واخلم په لیدین مسمه کوي. تقریبا دوه نیم کال یا درې کال کېږي چې د کور وتلی دی. یو څه وخت یو چا وویل چې په ماسکې کې معلوم شو یو خو هېڅ پاتې نه لرو معلومات یې نشته. ټلیفون یې سر نه خلاصېږي ژلمان دی نه دی ولې ورور حاج اکرم ما ورور مسلمان ورور ما زه راوړې په تاسو مې د یو سره راځي خو نسي خپل شیرني دې ترلاسه کړي چې په ورور چې ته راځه نه پېزه یو و درې درې د شنه چې په ورور اته څلور 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 درې اته نه پېزه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلا وقت سفر لوک شد قیام شرکی ور دې زنګ نو مو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم دغه دې دا سلام دارم سکلار د ولسوالۍ خبرې کوم د باغران د ولسوالۍ مسجدون کې زما ول د رولار بنامه او د سپون پټور څخه د دې شکایت شکر که هر چا په پاره معلومات لري ما ستاسو ته یاري کوي نه چې په دغه نمبر او یا د دې نو ژغاوري او زه دا غواړم یو څه شو تر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد نیک محمد نومیږم. زما ورور دی د احمد په نامه. دا سوار لسکاله کې چې ورک دی که از چا ته په معلومات دي موږ ته سره په دغه شمېره ځم ووي پر وو څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه.
مننه کوم وروره ستاسو څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.